په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان د ترتګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلورو کسانو غوښتل د ایران لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګری شي. د پولیسو یو چارواکي دیپان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یو ممنوع سازمان سره د ملګری کېدو او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تیره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 8:30 د بشکک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د وو اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وواهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وویستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نور بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پریکړې کولې، د نوموړي د اعتراض ستاینه کړې ده. افغانستان چې په بي ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره دی، خپل بل لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرش خلسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو ضربوجې وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28,900,000 زیات شوی. مخکې دغه شمېر 28,300,000 ښودل کېده. جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلی په پام کې لري ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلی چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته لاغه خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمنی صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډیر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. د کولمبیا په امازون ځنګلونو کې هغه څلور ماشومان چې 40 ورځې ورکو ژوندي موندل شوي او پرون شنبه د کولمبیا پلازمینې بوګاتا ته ولېږدول شول. دغه ماشومان د یوې وړې الوتکې تر سقوط وروسته ژوندي پاتې وو چې د پوځ په الوتکه کې روغتون ته انتقال شوي. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یوه جادویي ورځ ده. 40 ورځې مخکې د یوې الوتکې پیلوټ له یوې ځنګلي سیمې تر الوتنې وروسته د انجن د خرابۍ راپور ورکړ. د الوتکې د سقوط په ساحه کې د لوټ د دغو ماشومانو د مور او یو بل کس مړی موندل شوي. ځینو چارواکو ویلي چې په الوتکه کې ناست کسان د یوې وسلوالې ډلې له خطره د تېښتې په حال کې وو. تر پیښې وروسته 160 سرتیري او 70 نور ځایي کسان د پلټنې په عملیاتو کې دخیل وو. خبرونه مو اورېدل په روانه خبرونه کې به واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مشر په دې اړه وایي
90% خلک د خط فقر لاندې دي.
د طالبانو تر ولکې لاندې پختر اجنس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. په دې اړه له یو سیاسي شنون کې سره مرکه لرو.
نکوم طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 14 میلیونه پاونډ چې د 100 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د دې ترڅنګ چې راپورونه درته لرو په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم راسره اورېدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنه وایي د بیوزلۍ یو اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکاری زیاتېدل دي. بیوزلۍ کسان وایي د هرې میاشتې په تیرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایواز بی بی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې به مجبور شوی چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دغه مرګټي چې په ډیره سختۍ سره د خپل کورنۍ گزاره ور باندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم. میړه مې ناروغ دی. په کور کې شپږ کسان یو. لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورز نه تیریږي. خپله هم ناروغیم او د اعصابو تکلیف لرم. له نا علاجی دا کار کوم. په سختۍ مو گزاره کیږي. خواړه او لرګي په پور رانیسم. ګټلې پیسې د وړو او لرګیو دکاندارانو ته ورکوم. سوځېدلې ډوډۍ موږ ته پاتې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې اسیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغه دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامدار کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابر شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګاریدو د بیوزلۍ پر اخیدو ته زمينه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پرسیوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول وو دوی بیکار سیوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیوی دي. ملل متحد دي چې خصوصي بخشونه دي او دولتي بخشونه و 90% خلک د خط فقر لاندې دي او دا یو مشکل دي چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دي چې پرمختګ نشي. دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په دې ورستیو کې ویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنه وایي د بیوزلۍ یو اقتصادي رکود دی ویلات په دغه هیواد کې د بیکاری زیاتېدل دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اجنس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اجنس په وینا په دغو تطبیقاتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. سموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي چارو لوی وشنن کې انور قاضي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د ایران پولي تصویر ما د پوځي تمریناتو معنا څه ده. ښاغلی قاضي په ځواب کې وایي
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي تازه تمرینات شوی، خو په عین حال کې یو دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه ایتانو مجلس و د هغې په اساس د سرحد دواړو خواو ته د افکرو تعداد ډېر شوی ده، تر څو د قاچاق او همداسې نورو جرایمو مخه ونیول شي. نو زه فکر نه کوم چې د کوم رسمي مایده د دوی په منځ چې دوی په خپل منځو کې تمرینات ولري. تاجکستان بار بار ډېر افغانان بدون د کوم دلایلو نه نیولي او لیګلي افغانستان ته، بدون د دې نه چې بین المللي قوانین دوی مراعت کړي. او دای چې وایي ځینې افغانان سره اسلحه او دا او دا یو بانجوي ده، جامع بین المللي ته همداسې نور پرمختللو هېوادونو ته چې مقصد دوی غواړي ځانونه جسټیفای کړي. او په عین حال کې د تاجکستان د سرحد امنیت د روسیې مسؤلیت ده، نه نسبت تاجکستان ته.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هېوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هېوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هېوادونو سره بلکې نور پرمختللو هېوادونو سره خپل اړیکه توازن وساتي.
ګاونډي هېوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنې تاسو ګورئ چې ټول پرمختللو هېوادونه بلکې ګاونډي هېوادونه بار بار طالبانو ته تقاضا کوي چې تاسو د نجونو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. تر هغه ورځ نه چې دوی قدرت راخلي تر ننه پورې دوی په مره خپل پالیسی باندې ولاړ ده. نو دا مسائل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هېوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
د سیاسي مسایلو شننونکی انور قاضي و چې د ایران پولي ته څیرمه د نیمروز په زرنج کې د طالبانو د پوځي تمریناتو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې احتمالاً د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 28 هیوادونو په 30 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نورم خراب شي. د نړیوال بانک تر راپور لمخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د ستر اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي خپلې لوړې کچې ته رسیدلې او ډېری خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکې سمیرا ته له دریو کلونو راهیسې ښوونکې وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړې وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرسته ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پخه کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې څلور کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له دوه ماشومانو سره یوازې پاتې شوه.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصادي خراب شوی. اوس مې څوک کار ته هم نه غواړي. ماشومان مې هم مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نشو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس سهار وخورم بېګا ته حیران یم، که د بېګا ډوډۍ وخورم سبا ته حیران یم. کله کله بچیان مېزي نانوایي نه سوځېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغې باندې شپه تېروم.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO او د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو راپور په ترڅ کې خبرداري ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو اتلسو سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سوډان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو، د واورې او اوبو د کمښت، په غرنیو ډنډونو یا یخچالونو کې د واورو له وخته مخکې ویلې کېدل او په خاوره کې له اندازې د لږ رطوبت په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځ او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوکانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. همداراز تر ډېره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د درېیو پرله پسې کال لپاره وچکالۍ له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 45 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته واړول. اوکراین روسیه د دې بند په ویجاړۍ کې په لاس درلودلو تورنوي. بلخوا د کاناډا صدر اعظم کیف ته سفر کړی د هم په دې اړه جزئیات.
داس حال کې چې د اوکراین خرسون خار تر څیرما د کاخوف کابن ویجاړېدو د نږدې 22,000 کسانو ژوند اغیزمن کړی. د برېټانیا حکومت پرون شنبه اعلان وکړ چې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډ چې 10 میلیون امریکایي ډالرو معادل کېږي د اضافي بشري مرستو په توګه ورکوي. د جرمني خبری اژانس په لیکنه په دې پیسو کې د سره سریب لپاره 10 میلیونه پاونډ، ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا لپاره 15 میلیونه او 1 میلیون پاونډ هم د نورو نړیوالو بنسټونو لپاره ورکول کېږي. تکړوالې نړیوال سازمان یا IOM بیا د جګړې ځپلې اوکراین لپاره د اوبو فلټرونه، واټر پمپونه او نور لازم تجهیزات برابر کړي او تم کېږي چې روانه اونې اوکراین ته ورسي. برېټانیا تازه مرسته د هغو کسانو او بنسټونو ملاتړ کوي چې غواړي د کاخوف کا د ویجاړ شوي بند د سیلاب ځپلې لاسنیوی کوي. د دې بس په استفاده له جګړو اغیزمنو شویو سیمو او بې ځایه شویو کسانو ته تجهیزات، نور وسایل او سرپناه برابرېږي. د برېټانیا حکومت ویلي د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې له سرورشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، تر اوسه یې له اوکراین سره د 1.5 میلیارډ پاونډ په ارزښت اقتصادي او بشري مرستې کړې دي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون شنبه په یوه اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر مرسیال اندری ملنک یو عکس خپور کړی چې د ریل ګاډي په تمځای کې د ترودو د هرکلی په حال کې ښکاري. ترودو دفتر ویلي د کاناډا د صدر اعظم مرسیال کریستا فریلانډ هم کیف ته په دې سفر کې د صدر اعظم ملتیا کوي. کاناډا د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین له لویو مداخلو ګڼل کېږي چې کیف ته یې د لوپاردو په نوم جنګي ټانکونه هم ورکړي دي. کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو تر دې مخکې د 2022 کال په مې میاشت کې د اوکراین پلازمېنې ته سفر کړی و او د ایرپین په نوم یې د کیف یو ویجاړه شوې سیمه کتلې وه.
و موریدل چې د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونه ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته اړولي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاسترن اوریدونکو د دې ترڅنګ چې موږ ټولې خبرونه د رادیو لارې هم اوریدلای شي کولای شي د ټولنیزو شبکو لارې هم موږ خبرونه او راپورونه تعقیب کړئ. کې انستګرام، فیسبوک او ټویټر لري نو په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ، پانی پیدا کړی تعقیب کړی لدی لاری کولای شي ټول هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې خبريږي تر تاسو هم در ورسیږي. اوس هم څو راپورونه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې آنلاین درسونه پرېښي دي. دوی د غشان د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د بل امر پلمه یې کابو دوه کاله دوی له ښوونځي او ښوونیز چاپیریال څخه محرومي ساتلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نجونو د منځنیو زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یوې زده کوونکي په غږ پیلې کې
ما څنګه میتونیم د خوراک
خود برسیم چې بابت انټرنیټ سمایه هغه انجلۍ ده چې د طالبانو د بندیز له امله د ښوونځي له اتم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوه. سمایه ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له تړل کېدو وروسته په آنلاین ډول خپل درسونه پر مخ بیول خو د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولی خپل درسونه تعقیب کړي.
ما
د آنلاین درسونو سره ډیره مینه درلودله. ما غوښتل خپل درسونه تعقیب کړم. ما د خپلې خور په ټلیفون کې ځینې آنلاین درسونه تعقیب کړل، مګر وروسته وضعیت خراب شو، اقتصاد خراب شو. دا مهال اقتصاد نشته، انټرنیټ ګران دی او ټلیفون زما نه دی او زه نشم کولی درسونه تعقیب کړم.
بل افغان زده کوونکی فوزیه صدیقی هم وای د ښوونځي په لسم ټولګي کې واچې د طالبانو د واکمنۍ دویمه دوره پیل شوه. د دې په خبره وروسته له هغې چې طالبان ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله په آنلاین درسونو کې ګډون وکړ، خو د انټرنیټ لګښت او اقتصادي ننګونې له دې فرصت هم لري وساتله.
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته موږ نور ښوونځي ته نشو تلی. آنلاین درسونو ته مې ځکه ادامه ورنه کړه چې ټلیفون نه لرم. که ټلیفون مې درلودلی انټرنیټ ته نشم رسیدلی. نورې ستونزې هم ډېرې دي. د همدې مسایلو له امله مې زده کړې پرېښودل، هېڅ مې زده نه کړی شوی. ښوونځي ته هم نشم تلی ځکه چې طالبان اجازه نه ورکوي. کابو دوه کاله کېږي چې طالبان راغلي دي. هر کال دوی وایي چې یو لنډمهاله شی، مګر دا لنډمهاله کیسه پای نه لري.
دا ستونزې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د زده کړو ځینو فعالانو نجونو ته د آنلاین تعلیم زمینه برابره کړه. سهار چې د یوې کورنۍ ښوونځي ښوونکي دا وایي ډیری افغان زده کوونکي مالي توان او عصري ټکنالوژي ته لاسرسي نه لري چې آنلاین درسونه په مخ بوزي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اند کلاسه که تدریس میکنم بیش از 40 نفر کیس کو
زغ ټولګي کې چې زه درس ورکوم لڅلويخت څخه ډیر کسان دي. زه به تاسو ته زما د یو ټولګي مثال درکم. هغه ټولګي کې یوازې څلور کسان واتس اپ لري او دا څلور کسان د کورنۍ د غړو څخه واتس اپ کوي. البته زه په حضوري ډول دوی ته درس ورکوم، خو ما غوښتل یو څه درس مو واتس اپ سافټ باندې دوی ته واستوم. خو دا ممکنه نه و ځکه چې د څلويخت کسانو په ټولګي کې که څلور کسان واتس اپ یا سمارټ فون ولري دا څرګند چې دا ممکن نه ده.
ځوان دې خودش نشانه دی چې اس کوم کوم پذیر نه سي.
موږ د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا د جوړېدونکو طرز العمل په اړه چې کار یې چیرته رسېدلی او دا چې د نجونو منځنۍ زده کړو به کله پیلېږي د طالبانو حکومت هم وپوښت. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې دوی په وار وار ویلي وو چې په دې اړه به یو طرز العمل کار روان دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې او نن یې د تړل کېدو شپږ سوه اته ویشتمه ورځ ده. دوی دغه شان د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونو له پوهنتونونه هم راوګرځولې. د یادونه ده چې وخت د طالبانو تر بیا راتګ د مخه د لیسې تر دورې پورې د نجونو او هلکانو دواړو زده کړې وړیا وي، خو بیا په کانکور ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم زده کړې وړیا وي، خو اوس دا زمینه یوازې هلکانو ته برابره ده. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز په کور دننه او نړیوال کچه پراخ غبرګونونه درلودل، خو طالبان لا هم په اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او لا یې سختې روانې کړې دي.
وروسته له هغه چې د طالبان حکومت په افغانستان کې نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو دغه شان ډیری له دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې، ډیرو میرمنو د دندو او زده کړو پر ځای نورو بوختیاو ته مخه کړې. د کابل د لویدیځ اوسیدونکي فاطمې محمدي بېوزله او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خیاطي او لاسي صنایع ورزده کوي. فاطمه محمدي چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کړې په بیلابیلو برخو کې دندې هم کړې دي. نوره کیسه یې له سنا کاکړه ورو چې د فاطمې په غاک پیلېږي.
دروشت کلنا فاطمه محمدی د کابل د لویدی زوسیدون کې داو د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کړې دي. فاطمه وایي له څو کلونو راهیسې بې وزلو او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خامک او خیاطي ورښیي. دا چې فاطمه ولې دا کار کوي وایي:
زه د واکسیناتورې په حیث به سیمو ته تلم او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان به مې واکسینول. هلته مې دې ته پام شو چې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې پاتې دي. دا د دې لامل شو چې زه هغه دنده پرېږدم او دغو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړم. موږ د اعلاناتو بنرونه جوړ کړل او ښځو نوملیکنه وکړه. دا د دې لامل شو چې زه ټولنې ته راشم او د لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړم.
فاطمه وایي چې په 1400 کال کې له دې کورس څخه شاوخوا 300 زده کوونکي فارغ کړي او په خبره یې اوس ډېری یې پر ځان بسیا دي او خپل لاسي کارونه په بازار کې پلوري. فاطمه ګنډل له کومه زده کړل او لومړنی کار یې څه و؟
لومړنۍ برخه مې چې زده کړه وبدل و، د تلویزیون سر ته مې چوټه وبدله، کرشنل او نخ به مې واخیست او د مور تر څنګ به کېناستم. مور مې زده و او موږ ته به یې هم ور زده کول. طبیعي ده چې کله مې خراب کړي هم دي.
فاطمه د بېوزلو او نالوستو ښځو لپاره د حرفوي زده کړو د زمینې له برابرولو څخه مخکې خپل لاسي ګنډل په بازار کې پلورل او د کور او زده کړې لګښتونه یې ورکول.
موږ به افغاني کالی غاړې ګنډلې او فجالۍ به مو ګنډل کول، د ټکري سرونه به مو ګنډل او بیا به مو بازار کې پلورل.
فاطمه وایي چې د تې جمهوري نظام په پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی، اوس مهال شل تنه زده کوونکي لري او دغه مېرمنې په خپلو کورونو کې دا کار پر مخ وړي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دغه هیله ده چې د افغانستان غنم و نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې، ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه ورور دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. ورور دغه زموږ رختر یو مسلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسېدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نه دي، خو سږ کال تجار نه لري، تجاران نشته، اصلا نه دي ورسره راغلي. پرو سږ کال دا وخت تاجرانو په 560 او 70 روپۍ من خرید کوي. نو سږ کال بیخي هیڅوک نه دي راغلي او دا هم رسېدلې د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا زموږ رختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي. بند کوي وروره، دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونی کود رانیولي دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب به وکړي، هر حاجت پرې پوره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شپا شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتل یې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شوو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي د غوڅلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر وختو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوب لړۍ کې افغانستان تیره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت په ماښام 1:30 د بشکک په مرزاکوب لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنۍ ګول وکړ. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفابل ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم په کلي کې شوې ده. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زربوجۍ وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوسټ انګریزي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنو به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. رنو وريدون کوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنې هله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالي تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زید دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بیلل
منګه له شروع نه وګورو. د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سدا کافي ګرم غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده او پیچ سدا خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو خېل سره وړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-2 پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله.
د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشمې پورست تر سره تو چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه غوړه کړه چې یوازې 23 اورونه ولوبول، 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزی ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 130 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړي لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 298 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلاديش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهرالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش لمخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زی او نجات مسعود او ځوان ښي لاسی لیګ بریک توپ اچونکی اظهرالحق نوید اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم ابراهیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چاف خان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخړي.
د ټیسټ چمپیئن شپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړي. د دې پایلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو. خو راځئ چې په دې رپورت کې وورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوې او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومید ظهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 10 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نهه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د نهه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلانډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنګلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کېږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو په کې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیه په اتلولیو پایته ورسېده. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د ټوکیو د اولمپیکی سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه. خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح الله نیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو 2 مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 140 هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توپ وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فريدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه پورز د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څنډې ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسل هغه چې د النصر لوبډلې لا کریستیان رونالدو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړي دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهور لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه ده او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
منګه له شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ ده خامخا خپل دوه منیسی خپل رنگ بدلی. بل که منګه د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې منګه درې د سلوبغاړي سی واقعیا خلوبغاړي دی، خو د دوی د حالاتو مطابق یا دی لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لکه ستونزمنه ده. وس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده کومګه وګورو شپته اوی اتیا سټرایک ریټ باندې درې وړه لوبغاړي لوبه کوي، کاغه ابراهیم زدران ده او کاغه رحمت شاه ده او کاغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټینګ په آرډر کې راځي او د غزینه سیده د منګه هغه د منډو جوړول سي دي ډیر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنزه کړي، اقلا موږ باید نوي سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کارو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کارو، هلته تمریناتي میچونه کول په کارو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلو. نو او درما لو میچو پیچ بیا ریټ نسو زنه پروګرام سه کوچینګ او منیجمنت په دې برخه کې چې کی تاسو وګاټه په دسی پیچ باندې بیټینګ ورک سی هغه دسی پیچ نه کاری دل کتیر دوه میچ په کوم پیچ باندې وسو. نو دای هم د غټ لامل دی موږ دی بایلاتو
پرسته لوب کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و.
په درېمه لوب کې پچ یا ټاس غټل او پچ نریټ کول او دومره لوب کې هم کوم ګورو په دسیو پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومره لوب کول هم غلطي و. او بیا دلته ټاس غټل او په دغه کم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسیو پریکړه کاره سوس ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پچ ریټ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې. که پچ صحیح ریټ نسی نو 50% سي د تا میچ بایلي تا تر سو پورې سپی سیری نه کې نو دا ډېره مهمه برخه ده. دې برخه ته باید ډېر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشرۍ مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي؟
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګرون ذمہواریان دومره نه وي لکه له ګرون نه د باندې سي څومره ذمہواریان د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي سي میچونه پی وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی، بیټنګ آرډر، بولینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وسي. بیسک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیژي نه، د بیټسمینانو دپاره ستراتیژیانه جوړول، دغه خلاف مغاسې بالر راوستل، لغه دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول سی هغه کلم دی پویږي سی میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله وس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږ په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي، ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکنه دا یو پلان سوی د وخت د بیټسمین، د وخت د پیچ، د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلی. نو په دې شیانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پی وکړي او تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیئر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د کپتان د کپتانی کول ریپورټینګ نسته، نسوک جوړوي سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره ته سوي ده چې ته یو سیریز سره کم اوټيږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي، کار کړي، مهنت کړي. نو د موږ ټیم ته وس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسان وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي، سیدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول دی جدي ده، د لوبولو کپتان نشو کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسيږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي؟ بدلی څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي؟
که څنګه سمخې ما ویلې چې موږ لوبغاړي ډیر پاسانی ټارګټ کېدای شي، دی چې یو بالر د پاره دوی ډیر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډیر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده او بیا دا ډیر فرق یې سمګه یو بل ملک تازو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت پی جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وی. نو په بیا پر پام سیدا سخت سی شلاورس کې خودی سی پیچونه جوړیږي، سینه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي سی تاونس وځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی هغه دغه لپاره غلیمت دی. خو په ونډه کرکټ کې به خو سیدا بال د سوینګ کېدو چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بالم دی، بال لفټ کولم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي، رنزونه هم سی دی له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دی سی دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سی کوم په آوټسایډ دی افستم آوټ سوینګ باندې دای له وسه پوری بار بار اوټیږي. نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس په کار ده،
چې دا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی چې دای په دغه ځای کې بل وکټ چې دا لا سوار نکی نو ګربست دی ونډي کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډېر مهنت ورته پکار ده بل ګربس په دسه پرېشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي سدا د ټیم د پارخه خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربس سره په ټیم کې یوځای شي او هغه ک ګربس لوب نه کوي سی هغه د په ځای باندې تلوبو کی دا به ګربس باندې یو قسم د ګربز د پارابوم یو د خوي سي کدي رنزونه نه کوي د ټیم د پارابوم ډیره خبره وي خو دا دیس سٹارټ سي اوپنر د نظر او ټیګي لغه سره ټیم ډیر زیات په پريشر کې راځي د ګربز ته په کار دي سي مهنت په غځي باندې او کیس کوم ځای کې دی بار بار سوزيږي بار بار او ټیګي دای باید د غځي ته پار لک ټایم وباسي ذکر پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړی و غځوي دا ستونزه به کله هليږي
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومي مخکې ما ستاتو ویلې چې د منګا درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي د نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي د هغه په یو شکل کې زو ام ځای کیږي هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سي لوب ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاس نه ورکي وکټ لاس ورکی لدن د باندې زیات پرېشر وی کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو په کار د سدا ټول بیټینګ اډر باندې ډیر زیات غاور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سدي ټول با استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي خو د دوی طبیعت د لوب سدا هغه د دوی رول د هغه د دوی سدا هغه کوي نقطه ده یغه ته پاموسی او لغینه باید منګه استفاده وکړو ون داون بیټسمین دا رول له سدای باید که بوپنران زرا اوټسیبي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړی کی لاندې ټیم تم یو دسی یو پلیټ فارم جوړ کی سه ټیم اغل ته میچونه بایلی نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده دی پوزیشن ته کار سو کلوب کې نو ډیر مهنت ته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 در ساور نه مخ کی راضی چلوخت اور نه مخ کی راضی د هولو په اړه غسلو به کول بیا ډیر زیات سوزمند کومګه چیرته نبی او نجیب دیسه وخت کې را لیګو سیالته د موږ نور ټیم په 500 رنځو اوټي او ټول د شپې ته بال نه لوبول لوبول سی وی 240 بال دی پاتی او دوی د لوزینه لوب را جوړی بیا سوزمند د دوی نس کولای نو ټول بیټینګ اډر باندې غور پکار دا او دا لوبغاړي سی نور ټیمونه موږ نه دومره پاسانی سوزوي په دغه ځینو باندې سي د کار په کار ته د اصل تیاری وای نو موږ خامیاں ډیر زیات لرو تخنیکی خامیاں لرو سي دا یو خبره نه ده نور خامیاں سټرایک روټیشن او داسې مسائل کوي هغه به جوړ سي خو تخنیکی خامیاں باندې ډیر زیات کار په کار ده
د چټک توپاچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپهونکو بیخي بي وسو
ولی داستون جنہالیگی لمنګ لوبغاړي مطلب خامیاں لري زیات خامیاں لري زبد ټول خامیاں نه وایم خو خامیاں لري زیات لري په دې باندې کارو ته پکار ده د فاست بالر د پاره دا ډیر سوزمن نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي کچاته دی آوټساید دی افستم نه لګ بار آوټ سوینګ کی او ټیګي کچاته شارټ پیچ کی او ټیګي کچوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي او ټیګي وغیرہ وغیرہ څوک په بریکر باندې به الګ سونځ لري په سپینر خلاف نو دسه څوک به سیدی هټ ډیر خکې سټرایک روټیشن نهستا څوک به دومره د سټرایک روټیشن په وکه دومره ډاٹ بالز کوي خو مختلف دسه شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پورې نه توانې دلی چې منګه په دې شیانو باندې کار وکړو ان شاء الله انده کې کومه کوا نو د شنه ته باید ډیر زیاته پاملرنه وشي
پراتون کې اسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک شوی او څنګه تیارې ورته پکار دی
څنګه سیمنګ روانیو دا څنګه سیمنګ روانیو ایشیا کپ ته یو ټیم وو ورلد کپ ته بل ټیم ده د پاکستان خلاف بیول ټیم ده بل وز سریلانکا خلاف بل ټیم ده نو دا ټیمونه سی کومګه دومره زیات بدلو را بدلو بیا مونږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولای سو نو ورلد کپ ته ټیم جوړولای سو وس نه سی دا په یو لوبډله کار کول دی او هغه
لوبډاله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته سکله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګټډ کار وسو. که څوک په ټارګټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمونږ د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسي او هم ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د مونږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د مونږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډیر ښه وي. په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی مونږ د کارکردګي ډیر ښه وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبه له میدانه ونې خبرونه بشپړه شوه. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.